یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشان را سره دی. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به یې په اړه واوري. په ګڼو نورو کورنیو نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اورېدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کنګ لوبډله وایي چې د دې هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کنګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کنګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټې یې اخیستي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیرلن د اروپایي ټولنې په پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کرونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنه کړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یوه کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کرونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونۍ سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوي توغندې ازمویلې دي چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدلی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندې چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو آورده. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینی او د غرض پر عوامل واوري.
کله چې پردي لاسونه را وخزیدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا را نغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 22 غړیو هیوادونو مشران د کرونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. او په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځوه. د جرمني پارلمان پرون د پنجشنبې په ورځ د لسو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د المان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوی. جزئیات زما د همکار په راپور کې اوریچم دا اوس را سره د ټلیفون پر کښ دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه المان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور هم دلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنه میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوي پریکړې په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. ده وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کښې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د مې میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مهال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرانس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هېواد پرېږدي. هغه د مې میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د دې نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته یې کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ویستو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی دی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤولانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 16.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی. پرې بازار
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو واموریدل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ او دوی وایي چې تر 1900 میاشتې پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې سي. دا طرحه پرون پنجشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شوه. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر یوې لنډې دمې وروسته په ورسو
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغو د مخه به یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایښت سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکي نشته خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال یې د اوج او پر ضد مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې لکه د نورې نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تخریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس وګرېوان ده ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نېټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع، په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلند هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خو څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
هر انسان له خپل رنګ او له خپلې ژبې له خپل کلتور او فرهنګ سره لري، که چیرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 صفه.
زموږ اخلاصادي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد نور چې زیات له احمد شي براو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنټن پیپرس خبرداری ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنی نه وي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل، زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي، خپلې کړې ژمنې له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسېږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلې دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین یې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنجشنبې په ورځ د 15 بسونو کار په مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لارا لایسی نور حال په دې راپور کې.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاری بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلې جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي وی اونۍ د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي دا مسئله په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقت تیره سي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د دې خدماتو نه، دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 تر رسیدي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1600 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي، ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله:
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یو ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، ښه اقدام دی، نیک اقدام دی. هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورځینه واخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي لکه موږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره وله، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، موږ هره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات راسپړو. د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او ستاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو زنګ وي، خپل نظریات، خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ ده، د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونې که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وایي. نو ستاسو خیله کوم چې بیا زنګ وي او خپل پوښتنې ورڅخه مطرح کړي. دم کړي به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګوډي الوزول جشن واره د پنځمه پرز د کابل ښار په مرنجان غونډي تر سره سو. دغه جشن واره د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړ شوی و. د وزارت وای د دې جشن واري هدف سوله، ابادي او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ځینې کابل ښاریان نوی کال د دغه ښار د مرنجان پر غونډۍ نمانځي.
دویش کلن شا احمد د سپین او آبی رنگ د سلور و پارچو کاغذی گوڑی پا لوزول و بخت دیوائی
بجی شده یو قن مخ که و مکی رواج ده پا وانانو که نو بودی پران بجده دیل پرانه چه جنگ واچه و دادی او ده صلح ده باوری پیغام داده
د غونډه په بل څنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچیزه کاغذي ګوډۍ ورسره ده او د تار سرخۍ د ملګري په لاس کې ده وایي د دې جشنوارې په جوړولو ډېر خوښ دی
ما د جمع شستې همه مردمان ګدي پران د اسمان حاصل کردن ګدي پران بازی همه مردمان مجروف است
دغه جشنواره د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده د دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل غواړي ورته جشنوارې په ولایتونو کې هم جوړې کړي
فرهنګ وزارت لخوا دا لومړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار سره چې ان شاء الله په نور کلونو کې به مې او د هدف د جشنوارې د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذي ګوډیو او لزول چې په خلکو کې په ګوډي پرانبازۍ شهرت لري د پسرلي موسم کې د خلکو لرغونې لوبه او ساتیری ده خلک کاغذي پارچې د نای په ډکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه یې هوا ته الوزوي که څه هم مخکې له دې کاغذي ګوډیو ساده بڼه لرله اوس په بېلابېلو ډولونو لکه د خامار انسان هندسې مرغانو مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په څیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګوډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګوډۍ جوړې کړې د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوې چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر تار باندې ځان غالب کړي او کله چې تار دې راکش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري تار شلیږي کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذ باد یا ګوډي پران یې آزاد کړي نو دوی ډېر خوشحالي کوي او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیرۍ تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یوه ښه عایداتي منبع هم ده
تاسو له پیغامونو
زه حضرت نور سلوان یم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي ډېر ستونزې دي د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د لرګیو لارې ورکول کېږي نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نو دلته د دې نګو کم څوکړي نه څښي نهڅښي زمونږ لوړپورو چارو ته دا خواست دی ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواست دی چې زمونږ دا غږ د لوړپورو چارو ته ورسوي وسلام
اکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمې روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو پیل برابر دا ځای راډیو لیکلو کارکوونکو نه فلم مننه
ظفر ها د کندهار ولایت څخه خبر کوم د بن او زیک وزپاله رم ظفر باز دا ماشینه ول دا اسکیج ماشینه بند د دوه درې میاشتې اسکیج ماشینه موږ د اخی د کور کې لري را پچی د کښنان را تا غوړ د زموږ ډاکټر مستانو پر ور چې د کندهار په دوه او زیک اول او زید بن او زین عائشه درې او زی ماشینه نه د اخی چې دا څنګه کار دی ګور خو غواسې موږ نه پاتې د ما ژغ ټولو چا با کور مشران تر ور سوې خدای پرمان
زمان خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان باندې جوړ شو دا مشتل ډیر د ویاړو خبره ده او بل طرف ته بعض ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي دوی زما دا هیله ده چې د خدای لیږو کوي د دې ښکار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره ښه ده وطن په شختاري باید د دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مخ خپل پیغامونه راستولې وو او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ ازادي رادیو